افغانستان اجرایی رئیس خبرداری ورکړ چې هیڅ دولتي اداره دا حق نه لري چې د خبریالانو او د رسنیو کارکونکو د هغوی د کار له امله وګواښي. القاعده ته په افغانستان کې اندېښنې بیا پیدا شوې دي او آسیا پراختیایي بانک له افغانستان سره د نږدې 900 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان کړی. د ازادي راډیو د یو ساعت خبري مجله زه احمد شیبر د امان امیرزی په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د افغانستان کورني خبرونه وړاندې کړو او نړیوالو مسایلو ته مخه کړو، په سر کې نړیوال خبرونه لرو چې ملالی بشیر وړاندې کوي. ملالی جانې، مهم خبرونه څه دي؟
مننه شیبر صاحب. د نورو مهمو خبرونو تر څنګ به واورو چې د پاکستان د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پر کاندید ډونلډ ټرمپ د ناپوهۍ تور پورې کړی او ویلي چې د ډاکټر شکیل افریدی د خوشي کولو غوښتنه بې ځایه کړې ده. او همدارس به واورو چې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن مسکو ته تللی څو په سوریه کې د سولې د بهیر او اوربند په اړه نورې خبرې وکړي.
منالی جان، مننه. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور مطالب په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي هیڅ دولتي ارګان حق نه لري چې خبریال او د رسنیو کارکونکي وګواښي. په فنلند کې تیر کال 2000 افغان کډوالو د پناه غوښتنې درخواستونه کړي چې له هغې جملې څخه د 3000 درخواستونه منل شوي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅې پیل کړې څو افغان ښځې د دغه وزارت د مدیریت په لوړ پوړي څانګو ته لاره پیدا کړي. وس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي هیڅ دولتي ارګان حق نه لري چې خبريال او د رسنیو کارکونکي وګواښي. عبدالله عبدالله چې نن یې د مطبوعاتو د ازادي د نړیوال ورځې په منځغونډه کې خبرې کولې، وویل چې له خبريالانو سره باید د رسنیو د سرغړاوي کمیسون او نورو اړوندو بنسټونو لارې د همکاري پر روحیه خبرې وشي. د ایوای د حکومت اولادي ارګانون له لوري خبريال تنیخ په نیغه باید زنګونه وهل شي. تا ویل داسې ویلي ټول چارواکي د حق نه لري. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې دوی له رسنیو معلومات اخلي او دغه رسنۍ دي چې د خلکو غوږ تر چارواکو رسوي. نن د مې درېمه د مطبوعاتو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په فنلند کې تیر کال 2000 افغان کډوالو د پناه غوښتنې درخواستونه ورکړي چې له هغې جملې څخه د 3000 درخواستونه منل شوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه څرګندونې د فنلند د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي پاوري نیرنګ د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر سید حسین علمی بلخی سره په کتنه کې وکړې. اعلامیه زیاتوي فنلند حکومت غواړي چې له افغانستان سره د کډوالۍ په برخه کې تفاهم لاسلیک کړي چې د فنلند له لوري د چمتو شوي مسودې پیشنهادي متن افغان لوري ته سپارل شوی. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې هڅې پیل کړي څو افغان ښځې د دغه وزارت د مدیریت په لوړ پوړي څانګو کې کار وکړي. د دغه وزارت د جندر برخې رئیس ظاهر عظیمی د څرګندونې د امنیت او سولې تر عنوان لاندې په مشورتي غونډه کې وکړي.
زموږ ټینګار په دې مسلې دی چې د ظرفیتونو د لوړولو، د ښوونې او روزنې او جلب جذب او په خپل وخت ارتقا له لارې ښځې وکولی سي په لوړو مدیریتونو کې ځای پر ځای سي.
ښاغلی عظیمی زیاته کړه چې دا مهال 1400 ښځې د دغه وزارت په چوکاټ کې دندې ترسره کوي او په پام کې ده چې دا رقم تر راتلونکو 100 کلونو پورې 500 ته لوړ کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واوري.
پاکستان د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پر کاندید ډونلډ ټرمپ د ناپوهۍ تور پورې کړی چې د ډاکټر شکیل افریدی د راخوشي کولو غوښتنه کوي. ډاکټر شکیل افریدی له سی آی ای سره مرسته کړې وه چې په پاکستان کې د اوسامه بن لادن کور معلوم کړي. ټرمپ چې د جمهوري غوښتونکو ګوند لخوا په ولسمشریزو ټاکنو کې نوماندۍ ته نږدې دی، فاکس نیوز تلویزیون ته تیره اونۍ ویلي چې که دی ولسمشر وټاکل سي په پاکستان باندې به شکیل افریدی په 2 دقیقو کې راخوشي کړي، ځکه چې اسلام آباد له امریکا ډېرې مالي مرستې ترلاسه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په عکس العمل کې وویل چې د ټرمپ د ناپوهۍ برعکس پاکستان د امریکا مستعمره نه دی، دی باید زده کړي چې له خپلواکو هیوادونو سره په احترام چلند وکړي. نثار علي خان پاکستان ته د امریکا مالي مرستې په بې اهمیته بللو سره وویل چې دا مالي مرستې د ښاغلي ټرمپ بې لارې بهرنۍ پالیسۍ پلي کولو په خاطر باید د تهدیدولو لپاره ونه کارول سي. امریکا د 2000 لومړي کال راهیسې پاکستان ته 14 میلیارد ډالر ورکړی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن مسکو ته تللی څو په سوریه کې د سولې د بهیر او اوربند په اړه نورې خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له سټیفن ډی مستورا سره د لیدو پر مهال په مسکو کې وویل لکه موږ چې تر یو ځل زیات ویلي، د نړیوالې ټولنې اوسنی دریځ دا دی چې په سوریه کې د کړکیچ لپاره د سیاسي حل بغیر بل بدیل نشته. ټاکل سوی ده دوی به د هغو نورو هڅو په اړه هم بحث وکړي چې نړیواله ټولنه یې د سوریې د کړکیچ د حل لپاره باید وکړي. په دې بحثونو کې د سوریې هغو سیمو ته چې لا هم جګړې پکښې روانې دي د اوربند غځول شامل دي. مسکو د سوریې له حکومت او د وسلوالو مخالفانو د بېلابېلو ډلو له استازو سره تماسونه لري، او ځکه د خبرو اترو د منځګړیتوب په برخه کې هم فرصت زیات دی. د روسیې سیاسي څېرې او پخواني حکومتي چارواکي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تړاو لري له هغو ګڼ شمېر تورونو کسانو څخه دي چې د هسپانیې څارنوال یې په منظمو جرایمو کې د لاس لرلو په تور د نیولو نړیوال حکم کړی دی. د هسپانیې د څارنوال دی لاماتا لخوا ورکړل سویو د پوتین د نږدې کسانو په نومونو کې د روسیې د قانون اجرا کوونکو ادارو، قضا، اقتصادي چارو، بانکداري او نظامي برخې اوسني او پخواني لوړپوړي افسران شامل دي. پر هغو کسانو چې نومونه یې یاد سوي تور دی چې د روسیې د تامبوفسکایا او مالی شفسکایا جنایتکارو ډلو غړي دي. په قضیه کې د وژلو، غیر قانوني وسلو قاچاق، باج اخیستلو، جالکاری، رشوت، مخدره موادو قاچاق او پیسو منځلو تورونه شامل دي. په نومول سوي کې د روسیې د پارلمان ډوما، د مالی چارو کمیټې مرستیال رئیس او د کورنیو چارو وزارت د عمومي ریاست مشر هم شامل دي. د روسیې تحقیقاتي کمیټې د هغې هلیکوپتر د لویدو په اړه پلټنې پیل کړې چې نن د کامختاکا په ټاپو وزمه کې ولویده او درې کسان پکښې ووژل سول. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې دغه لویدلې هلیکوپتر شخصي وه. د وزارت په وینا پلټونکو ټیمونو د درو کسانو مړې موندلې او پلټنې پای ته رسېدلې دي. چارواکي وایي هلیکوپتر په پاک موسم کې روانه وه چې ولویده. او د ترکیې وی پارلماني کمیټې یو قانون تایید کړی چې لمخې به د ولسی جرګې استازي هم محاکمه کېدای سي. د دې قانون لمخې به د اساسي قانون اصلاحاتو ته لاره پرانیستل سي چې او کورد پلوه مخالف وکیلان به د تروریزم په قضیو کې محاکمه کیږي. د کمیټې لخوا دغه قانون پرون ماښام څو ساعته وروسته له هغه تایید سو چې د پارلمان د وکیلانو غونډه په کړکیچ بدل سو او یو بل یو حل پیل کړل. له شخړې وروسته د کورد پلوه وکیلانو د پارلمان له غونډې ووتل. دا او د دې سات مهم خبرونه له مرزی احمد زی څخه د افغانستان د یو شمیر ښارونو د هوا حالات اورو.
دا هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 11. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. په مزار شریف کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 18. او په جلال آباد کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 21.
په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله اوري. نن د بیان د ازادي نړیواله ورځ ده. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل
بیان د ازادي د افغانستان د خلکو لاسته راوړنه او د افغانستان د خلکو د قربانیګانو نتیجه ده.
د بیان د ازادي په مناسبت د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو او د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو د ټولنې د مشر څرګندونې لرو. د دې ورځې په دورشل کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندو وویل
د طالبانو ټولې ویبپاڼې، ټولنیزې شبکې او د جنګي سندرو او شعارونو سټوډیوګانې په پاکستان کې فعالې دي.
په امنیتي برخه کې مو د القاعده بیا فعاله کېدو ته په افغانستان کې له اندېښنو خبرو، او دا به هم واوري چې د افغانستان دفاع وزارت غواړي په زرګونو ښځینه عسکري جلب کړي. په دې خبرې یو ساعته مجله کې مو له افغانستان سره د نړیوال بانک له مرستو خبرو.
خوشبختانه د بحث په پایله کې موږ په دې وتوانېدو چې آسیا پراختیایي بانک څخه 870 میلیونه ډالر په وړیا ډول مرستې ترلاسه کړو.
دا به هم واوري چې لستر سیټي د بریتانیا د غوره لیګ اتل شو. د افغانستان اجرایی رئیس په افغانستان کې د بیان ازادي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکونکو د قربانیو لاسته راوړنه ګڼي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د رسنیو د ازادي د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډې کې خبرداری ورکړ چې هیڅ یوه دولتي اداره د حق نه لري چې خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دوی د کار له امله نیغ په نیغه وګواښي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تیر یو کال کې په ګڼو رسنیزو برخو کې د لاسته راوړنو تر څنګ په تیرو څوارلسو کلونو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د څیړنو ژمنه کړې. اجمل تورمان په دې اړه له کابله راپور لري.
اجرایي رئیس د رسنیو او خبریالانو د ستونزو د هواري په وړاندې د حکومت پړتوب مني خو خبرداری ورکوي چې هیڅ یوه دولتي اداره دا حق نه لري چې خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دوی د کار له امله نیغ په نیغه وګواښي. عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د بیان ازادي د خلکو په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکونکو د قربانیو لاسته راوړنه وګڼله.
بیان ازادي د افغانستان د خلکو لاسته راوړنه ده او د افغانستان د خلکو د قربانیګانو نتیجه و دلی را اهل رسانه در صفحه اول قرار داشته و ما ادعا کردن نمی داریم که ما مسئولیت اون تعهد را که داشتیم و داریم باعث کسایی که در عرصه سیاست بودیم به هیچ صورت
خاغلی عبدالله دغه شان وویل چې امنیت د خبریالانو یوازینۍ ستونزه نه ده، خو د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب په هدف حکومتي هڅې روانې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت په دې وروستیو کې په یو طرزالعمل کار کوي چې له مخې به یې تر ډیره د رسنیو او ژورنالیستانو خوندیتوب تضمین شي. د افغانستان له خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ د ټولنې نای د معلوماتو له مخې د 2018 زیږدیز کال له پیل راهیسې په بیلابیلو امنیتي پیښو کې په دغه هیواد کې 8 خبریالان وژل شوي، 40 تنه نور ټپیان او د ډیریو په وړاندې له تاوتریخوالي هم کار اخیستل شوی. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د څیړلو په هدف د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ کار روان دی. عبدالباری جهانی په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل دوی هڅه کوي چې دا لړۍ چټک شي.
ناګستان په وړاندې د تاوتریخوالي د شپږ سوه 15 قضیو د څیړلو په موخه د ولسمشر د دوهم مرستیال ښاغلي سرور دانش په مشرۍ کار روان دی. موږ به کوښښ وکړو چې پروژه چټکه شي.
په ورته وخت کې د رسنیو د ازادۍ د ورځې په مناسبت بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی په خپور شوي پیغام کې چې ازادۍ راډیو ته رسیدلی راغلی چې افغان حکومت د رسنیو څخه د ملاتړ او د بیان د ازادۍ د بنسټیزه کولو په برخه کې د پام وړ ګامونه اخیستي دي. په پیغام کې دغه شان ویل شوي چې د رسنیو د ازادۍ د پیاوړتیا په هدف د ده او میرمن غنی لخوا نادر نادری د بیان د ازادۍ د سفیر په توګه نومول شوی دی. په پیغام کې راغلی چې د بی پولي خبریالانو د ټولنې په راپور کې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې خدراجه خپل کړی او د یاد ټولن لخوا د اطلاعاتو درسونې د اتل میډال هم یو افغان رسنۍ ته ورکړل شوی دی. د بیان ازادي کوم چې د بی پولي خبریالانو د ټولنې د روسي راپور لمخه د نړۍ په 130 هیوادونو کې افغانستان 130 ځای خپل کړي. په 1340 کلونو کې د حامد کرزي او محمد اشرف غنی د حکومتونو د لومړی درجه شوارونو څخه او ده، خو د خبریالانو څخه د ملاتړ یو شمېر ټولنې وایي چې دا شوار تر ډیره قابل دی او په لورو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د بیان د ازادۍ په وړاندې بي شمېره ګواښونه موجود دي.
د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت مې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې له مشر رحیم الله سمندر څخه وپوښتل چې د دوی ټولنه څه وایي چې په تېر یوه کال کې رسنۍ او خبریالان په افغانستان کې په څه حال کې وو.
افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ وده له ګڼو ستونزو سره مخ ده، ستونزې زیاتې شوي دي. تر ټولو مهمه هغه دا ده چې د نورو کلونو په پرتله موږ په 1400 کال کې 12 خبریالان یا د رسنۍ کارکونکو له لاسه ورکړي چې په نورو کلونو کې دغه رقم کم و، د 4-5 زیاتې د پاوسات ډول. بل شی چې تېر کال مهم و هغه دا و چې په افغانستان کې رسنیو کار له ګڼو ستونزو سره مخ دی. مثلا غټه مسله دا ده چې رسنۍ خپله مالي امکانات کم لري، سپانسرشپ یا هم تمویل د رسنیو کم شوی، رسنۍ اعلانات کم شوي، رسنۍ یو بودیجه مجبور چې کوم څه دې مستقیم تاثیر لرلی دی بیرته په خبریالانو باندې. په ډیرو رسنۍ خبریالانو وظیفې د لاسه ورکړې دي، خبریالان مجبوسی دی افغانستان پریدی.
دا خوشوال اغا منفی ارخونه، لیکن پا تیر یوه کال که دا رسانه یو مثبت لسته راولنی چه دی؟
مثبت لسته راولنی داوی چه نوی حکومت دا افغانستان لپر اول زل دا معلومات لسلسی قانون پاس که دغه قانون د امسایه وادونو په پرتله یو ښه قانون دی، ډېرې ښېګڼې لري، تر څنګ یې زموږ د ټولنې له نظره نولس مواردو کې مشکل هم لري. تر ټولو غټ مشکل دغه قانون دا دی چې معلومات ته لاسرسی پروسه ډېره ستونزمنه او ډېره اوږده ده. یعنې هغه پروسه که ته صحیح معلومات غواړې نو وخت هم ضایع کېږي، او د خبر لیکل یا د تحقیقي راپور لیکل وخت تېرېږي. بل ښه کار چې سړی تېر کال کې هغه دا دی چې یو بله مقرره هغه د خصوصي رسنیو د فعالیت طرز لپاره ده، یا د ډول لپاره چې څه ډول فعالیت وکړي. دا پاسو دغه مقرره یو شمېر ښېګڼې دادي چې اول ځل لپاره د خبرنګار حقوق مسایل، د خبرنګار د کار شرایطو مسایل، یا هم د رسنیو دننه د مدیریت یو شمېر مسایل په دغه مقرره کې راغلي دي. او دا کومک کوي خبریالانو سره چې که چېرته دوی وغواړي خپل حق اخیستلی شي، خپل امتیازاتو باره کې جنجال کولای شي، د دې لپاره لابي کولای شي. بل شی چې په تېر کال کې مهم و، هغه د ولسمشر یو شمېر ژمنې وې چې هغه یو شمېر یې عملي کړې. په هغو کې مثلا د ژورنالستانو خوندیتوب باره کې یو شمېر اقدامات شوي دي، او هغه په نتیجه کې یو طرزالعمل دا اوس جوړ شوی دی چې تېره اونۍ موږ د ملي امنیت شورا سره د هغې اولانۍ مسوده امضا کړه، او ډېر ژر به رسمي مسوده ټولو ځای ته وسپارل شي، ټولو رسنیو سره به شریک شي. او په دغه طرزالعمل کې چې د ژورنالستانو خوندیتوب او مسؤلیت لپاره جوړ شوی دی، دولت مکلف کیږي، مکلف دی ټول امنیتي ادارې چې خبریالانو خوندیتوب لپاره کار وکړي.
سمندر صاحب، تاسو تر ډېره د خبریالانو په دفاع کې یو ډول خبرې وکړلې، او تاسو خپل د یوې ټولنې مشي کوي، خو د بیان ازادي خپل یو چوکاټ لري. خبریالانو او رسنیو دغه اصول تر څه بریده پورې په تېر یو کال کې مراد کړي؟
خبریالانو رسنیو هم او خبریالانو هم یو څه شمېر ستونزې لرلې دي، هغه هم موږ په پام کې نیولې دي. دا اوس یو بل شی چې موږ کار کوو، راتلونکي یو جون میاشت کې کېدای شي په کابل کې موږ یو کانګره راوغواړو، دې کې به تقریبا شپږ سوه تر اووه سوه پورې ژورنالستان راغواړو، او دوی به اول ځل لپاره په مجموع توګه په یو دستجمعي توګه به دوی د افغانستان د خبریالانو او رسنیو لپاره یو اخلاقي کوډ پاس کړي. په نورو هیوادونو کې معمولا یو اخلاقي کوډ موجود دی، یا ژورنالستانو ټولنه جوړ کړی دی، یا هم خپله ژورنالستانو، یا هم دیموکراتیکو دولتونو سره مرسته کړې ده. مګر افغانستان کې دغسې یو اخلاقي کوډونه و، هر جا د خپل ځان لپاره یو شی جوړ کړی و. مګر اوس اول ځل لپاره همدغې ستونزې ته پام کې نیولو سره چې یو شمېر رسنۍ تېروتنې کوي، یو شمېر رسنۍ معیاري راپور ورکونه نه کوي، یو شمېر رسنۍ معیاري کار نه کوي، یو شمېر رسنۍ تړلې دي، تړاوونه لري مختلفو ګروپونو سره، ډلو سره، اشخاصو سره، افرادو سره، هیوادونو سره. د دغو شیانو مخنیوي لپاره چې یو مسلکي کار وشي په افغانستان کې، موږ یو اخلاقي کوډ باندې کار کوو، او دغه اخلاقي کوډ ښایي په راتلونکو یو میاشت یا میاشت کې نهایي شي، او په لویه کانګره کې د ټول افغانستان ژورنالستانو په تایید باندې خپور شي چې دا دغه ستونزې حل کوي. رسنیو یو شمېر ستونزې لرلې تېر کال کې، چې ښه مثال یې بیلګه د قندوز پوښښ و. قندوز پوښښ موږ ولیدې یو شمېر رسنیو ډېر غیر متوازن پوښښ لاره قندوز نه، او هغه وه چې هغې ستونزې هم ایجاد کړې یو شمېر رسنیو خوندیتوب ته، د یو شمېر رسنیو کارکوونکو خوندیتوب ته، او یو شمېر رسنۍ چې واقعا قندوز یې متوازن نه و تر پوښښ لاندې نیولی، هغه اوس هم له امنیتي ګواښ سره مخ دي، او هغوی په دغه امنیتي ګواښ کې په هغه کې اوس هم لوی هغه دی. نو د دغو ستونزو مخنیوي لپاره موږ کوشش کړی دی د فدراسیون د لارې، د خپلې ټولنې د لارې، یو شمېر رسنیو ته یو شمېر سپارښتنې وکړو، یو شمېر سفارشات وکړو، یو شمېر توصیې وکړو. او یو شمېر یې مني، یو شمېر یې نه مني. چې هغه یې مني هغه به مطمئن یم دوام به وکړو، که څوک یې نه مني هغه سره ستونزې سره مخ کېږي، لکه دا اوس یو شمېر مخ دي.
سمندر صاحب، مننه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
دا ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په سل اشاریه پنځه خپریږي. تا تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او د بیان د ازادي په اړه خپل نظر له موږ او د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیرې د 0999 203 1540، بله شمیره د 0928 225. دا شمیرې به یو ځل بیا هم تکرار کړم، 0999 203 1540، او بله شمیره د 0928 225. بیا هم د بیان د ازادي په اړه باندې راپور لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو ټولې رسنیسي او د تبلیغاتي سټوډیوګانې په پاکستان کې فعال دي. د دې شورا ویاند تواب غورزنګ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په هیواد کې دننه ځینې کړي د دغو ویرې اچونکو موادو د خپرولو هڅې کوي. په ورته وخت کې د ولسمشر د ویاند مرستیال وایي ترهګرو ډلو په هیواد کې ماتې خوړلې او روان کال د امنیتي ستونزو د بری کال دی. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د دوشنبه په ورځ په کابل کې د حکومت او د سیمه ایزو ادارو له ویاندویانو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې د طالبانو مشران چې د بهرنیو استخباراتو لخوا ګمارل کیږي هڅه کوي چې په افغانستان کې د تبلیغاتو له لارې یو ډول رواني جنگ ته لمن ووهي.
د طالبانو ټولې ویبپاڼې، ټولنیزې شبکې او د جنگي سندرو او شعارونو سټوډیوګانې په پاکستان کې فعالې دي او همالته خاصې ډلې د تبلیغاتي موادو پر تولید مازفي کړي. د طالبانو او نورو تروریستي ډلو کوښښ دا دی چې د افغانستان پر خلکو تپل شوی پردی جنگ چې دوی پکې د اجیرانو په توګه استعمالیږي له دیني اړخه توجیه کړي. ولې هغه ګروپ چې مشران یې د بهرنیو استخباراتي حلقاتو په خوښه ټاکل کیږي په هیڅ صورت پر یوه مسلمان ملت یوې پردی تپل شوې جګړې ته د مشروعیت د ورکولو حق نه لري.
په خاطر دې خلکو له حکومت غوښتي چې د طالبانو تبلیغاتي مرکزونو او دغه فعالیتونو ته د هغوی د لاسرسي مخه ونیسي. خو دا لومړی ځل دی چې افغان چارواکي په پاکستان کې د دغو تبلیغاتي شبکو په اړه څرګندونې کوي. همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست بیا بیا ویلي هغه کسان چې په ویرې اچونکو فعالیتونو کې نیول شوي په پاکستان کې روزل شوي دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ وضعیت هغه مهال ترنګلی شو چې په کابل کې د ملي امنیت پر لسم ریاست برید وشو. په دې برید کې 60 کسان ووژل شول او شاوخوا 350 پکې ټپیان شول. د پیښې په اړه افغان حکومت ویلي چې دا حمله په پاکستان کې پلان شوې وه. پاکستان د افغان حکومت د دغو څرګندونو پر وړاندې سندي ویلي خو په خاطر دې دا ډول خبرې رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال چې په دې خبري ناسته کې حاضر و وی ویل چې روان کال به د ټولو ترهګرو ډلو د ماتې کال وي.
سږ کال بېله شک زموږ د بریا کال دی. سږ کال به موږ پر خپلو ستونزو باندې برلاسه کیږو. هغه تهدیدونه چې همدا اوس بالقوا په افغانستان کې محسوسېږي، د افغانستان د وسلوالو ځواکونو زړور سرتېري د افغانستان په هر نقطه کې خونسا کوي.
افغان چارواکو ویلي چې د پاکستان د کړنو په اړه به د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته شکایت وکړي. دا چې دا شکایت به کله کیږي او په افغانستان کې به د پاکستان پر لاسوهنو څومره اغیز وکړي دا به وروسته معلومه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا تور پورې کوي چې د طالبانو ټولې رسنۍ په پاکستان کې فعال دي. نن د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د ازادي راډیو له یو شمېر اورېدونکو به واورو چې دغه اوس د ټلیفون په لاین کې راسره دی. بلې، مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله ده.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني ستاسو نظر. مهرباني وکړئ.
سلام اخره د دې یو ټول کارکون کار زموږ په سلام نور نه کوم دا بیان د دې کار د منو زړه دی چې افغانستان کې بیان د دې تر دې ورځې په نظر د حکومت چارواکو ضرورت په خاطر څه باندې کیږي او یو خبري ار چې داش متوجه دی ما نه زړه په سوال مخالفین او څه یې د دولتي چارواکو ضرورت په خاطر داشونه متوجه دي زه د دوه بحث غواړم چې د دولتي ادارې کې صحت راوړي او خبري ار هم ته دې داش پېښنې دولتي سړي
مننه ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکی هم پلان کې را سره ده. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بله،
سلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني وکړئ ستاسو نظر.
عبدالرحمن دی بچرګان ولې سلام.
ستاسو نظر، تاسو پلان کې است.
زما نظر دا ده چې د ازادۍ د بیان ازادي د نوالي په پاکستان طالبانو په پاکستان کښې نیول شوي دي او دوی دلته په سلګونونه په زرهه او رادیوګانې تلویزیونونه فراه کړي. دا څنګه ازادي ده چې یو په ښکاره باندې
بهنه کې په خپل باندې د هیوان نه بهر به تور نه لګي.
مننه ستاسو نظر مو هم واخیست. د بل اوریدونکو هم په لاین کې را سره دی. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
احمد شیبر سلام پر تاسو. درنو اوریدونکو عبدالقادر تکین يم د کندهار شهر څخه.
مهرباني.
د بیان ازادي کا افغانستان کې وګورو تر ډیره حده پورې نسبت نور ملکونو ته کوم وګورو چې هغه ملکونه ډیموکراټیک ملکونه دي، نظامي پر ډیموکراسي باندې ولري. افغانستان کې د تیر څوارلس کالو راپدې خو د بیان ازادي ډیره زیاته ده. کوم وګورو کته کو نسيات د بیان ازادي په دغه پراخه ساحه کې بیا هم زموږ ځینو ژورنالیستانو ته غواښ متوجې دي. نن د اجرایي رئیس خبرې ډیر پر ځای باندې وي چې چیرې دغه سیمه موضوعات چې ډیره مختصر دغه یو ملي جنبه ورواغوندي. زه فکر کوم ژورنالیستان چې هغه د افغانستان په اوسنۍ ساحه کې موږ ډیر مشکلات لرو. افغانستان په هر اړخ کې ستونزې لري. وخت که ژورنالیستانو ته ورته سي او ژورنالیستان دا دي اوس پر اخلاقي اصول نه مده ژورنالیستانو کار کوي. زه فکر کوم چې کوم ستونزې موږ لرو په دغه برخه کې کولای سم کاري ورسره وکړي، حکومت همکاري وکړي، هیڅ ستونزه موږ په دغه برخه کې ونه لرو.
تکین صاحب مننه. اوس هم د بیان د ازادي په اړه د ازادي رډو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه لرو، خو دوی په کابل کې له ازادي رډو سره خبرې کړې دي. د دوی پیغامونه به واورو.
افغانستان کې دواړه حقونه خبریالانو ته نه ورکول کېږي. عام خبریالان د اطاعت او د لاسته راوړلو په هکله ستونزې لري او هم د بنیادي حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هم ستونزې لري. مونږ امیدوار یو چې افغانستان حکومت باید وکولی شي چې تر څو دغه دوه حقونه چې د سږنی کال شعار دي باید دغه حقونو خبریالانو ته وسپارل شي او
زبیولا خورشیدی ما یو تن خبریال. لبد مرغ چې دغه ورځ بیا هم موږ په دغه یو محل کې لمانځو چې اوس هم د خبریالانو په وړاندې تهدیدونه شته دي، دوی ته ګواښونه شته دي. خبریالان په ټوله کې معلوماتو ته لاسرسی نه لري، معلومات دوی په وړاندې محدودیتونه شته دي.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو د بیان د ازادي په ارتباط اوریدل. د ازادي رادیو په روانه خپرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. دا به واوري چې دې ته اندېښنې پیدا شوې دي چې القاعده بیا په افغانستان کې فعاله شوې ده، او د افغانستان دفاع وزارت ژمنه کوي چې په زرګونو ښځینه عسکرې به دفاع وزارت ته جذب کړي.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لکه څنګه چې موله تاسو سره ژمنه وکړه، وړاندې د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یو سپورتي خبر راخلو. بیا یو ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو. د انګلستان په غوره لیگ سیالیو کې لستر سیټي د 2015 او 2016 کال اتل شو. لستر سیټي هغه لوبډله ده چې د غوره لیگ په تیر تورنمنټ کې نږدې و چې د غوره لیگ لوبو اوټ شي. د غوره لیگ په تورنمنټ کې چې نږدې یو کال دوام کوي، د انګلستان شل ټیمونه برخه اخلي او هر کال د پای درې لوبډلې له دې لستې ایستل کېږي او له دوهم لیگ سره یوځای کېږي. د دوهم لیگ بیا د سر درې ټیمونه له غوره لیگ سره یوځای کېږي. تیر کال لستر سیټي نږدې دوهمې مرحلې ته اوټ شوی و، خو سږ کال چې لا په غوره لیگ کې د لستر سیټي درې لوبې پاتې دي، دغه ټیم دومره امتیازات ترلاسه کړي دي چې په پاتې لوبو کې بل ټیم دا امتیازات نشي ترلاسه کولای. لستر سیټي له شپږ دېرش لوبو اویا امتیازات لري، او په لستر سیټي پسې دوهم ټیم ټاټنهام دی چې له شپږ دېرش لوبو اویا امتیازات لري. آرسنال بیا شپږ دېرش لوبو څخه اووه شپېته امتیازات ترلاسه کړي دي او په درېیم مقام کې دی. د اقتصادي برخې څېړونکي وایي چې لستر سیټي به د انګلستان د غوره لیګ د سیالیو د اتلولۍ له درکه شاوخوا 150 میلیونه پاونډ ترلاسه کړي، چې په دې کې نقدي جایزه او د هرې راتلونکي لوبې له درکه امتیازي پیسې چې د ټکټ له لارې ترلاسه کېږي او اعلانونه شامل دي. د لستر سیټي پر څوارلس لوبغاړو چې اتلولۍ یې ګټلې ده یوازې دېرش میلیونه پاونډ پیسې لګېدلې دي، او د نورو ټیمونو پیسې او مصارف خورا زیات دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالوسیع ارمان له لوګر پر استولې سمس کې لیکلي دي. په لوګر کې د برق پای پر پایو کار روان دی او اوس د برق کیبل د خیدر تر سیمې پورې رسیدلی دی. عبدالله خوګیاڼی له کابل لیکي. په کندهار کې د برېښنا ستونزې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. عبدالواحد مومن لیکلي دي. په ارزان قیمت د کابل کې غله پیدا شوې دي او قاری ادریس لیکي په فاریاب کې سش کال کوکنار زیات کړل شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په فنلند کې تیر کال 2000 افغان کډوالو د پناه غوښتنې درخواستونه ورکړي چې له هغې جملې څخه د 3000 درخواستونه منل شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي هیڅ دولتي ارګان حق نه لري چې خبریال او د رسنیو کارکوونکي وګواښي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅې پیل کړې څو افغان ښځې دغه وزارت ته د مدیریت لوړ پوړو څانګو ته لاره پیدا کړي. پاکستان د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پر کاندید ډونلډ ټرمپ د ناپوهۍ تور پورې کړی چې د ډاکټر شکیل افریدي د راخوش کولو غوښتنه کوي. د روسیې سیاسي څېرې او پخواني حکومتي چارواکي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تړاو لري له هغو ګڼ شمېر تورنو کسانو څخه دي چې د هسپانیې څارنوال یې په منظمو جرایمو کې د لاس لرلو په تور د نیولو حکم کړی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن مسکو ته تللی څو په سوریه کې د سولې د بهیر او اوربند په اړه نورې خبرې وکړي. د ترکیه یوې پارلماني کمیټې یو قانون تایید کړی چې له مخې به یې د ولسي جرګې استازي هم محاکمه کېدای سي. د تهران د اټومي پروګرام مشر د ایران د ولسمشر مرستیال نن د چک جمهوریت د اټومي پروګرام د څار ادارې له مشر سره ویني. د روسیې تحقیقاتي کمیټې د هغې هلیکوپتر د لویدلو په اړه پلټنې پیل کړې چې نن ولوېده او درې کسان پکښې وژل شول. هغه مدافع وکیل چې د تاجکستان د مخالف اسلامي نهضت ګوند د غړو وکالت یې کړی وو په دوشنبه کې نن محکمې ته وړاندې کیږي. سپورتي خبرونه له مرزي احمد زید څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی نن د افغانستان د کرکټ د معلولینو ټیم د دریم ځل لپاره د هند د کرکټ د معلولینو له ټیم سره لوبه ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ فین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ د معلولینو ټیم تر اوسه د هند د کرکټ د معلولینو له ټیم سره دوه شل اوریزې لوبې ترسره کړي دي چې په دواړو کې له هند څخه ماتې خوړلې دي. له دې څخه وړاندې د افغانستان د کرکټ د معلولینو ټیم د پاکستان او بنګلادیش د کرکټ د معلولینو ټیمونو ته ماتې ورکړې وې. د کابل ښار د معلولو لوبغاړو د باسکټبال د ویلچر سیالۍ په لړ کې نن د میمنی او میدان وردګ ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د معلولینو فدراسیون رئیس کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د هیواد له اتو ولایتونو څخه نوي تنه لوبغاړي ګډون کوي. په پرنۍ لوبه کې د هرات د باسکټبال د معلولینو ټیم د کابل ټیم ته ماتې ورکړه. او د اروپا د اتلولي د غورلیک سیالۍ په لړ کې نن شپه د بایرن مونیخ او اتلتیکو مادری ټیمونه په نیمه پای لوبه کې له یو بل سره لوبه کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د مونیخ په استادیوم کې نن شپه 1:15 دقیقې پیلېږي او د دغه لیګ د سیالۍ په لړ کې سبا شپه د ریال مادرید د فوټبال ټیم د منچستر سیټی له ټیم سره لوبه کوي. دغه لوبه د سانتیاګو برنابو په استادیوم کې ترسره کیږي.
دا ازادي راډیو یو ساته خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې د القاعده بیا فعالیتو ته په افغانستان کې اندیشنې زیات شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت غواړي 5000 شزي عسکري جلب کړي. په غور کې سیلابونو مالی او ځاني زیانونه اړولې دي او د ګردیز نوې ښاروال معرفي شوې وای.
ما چې کوم معلومات کړی دي ګردیز ښار کې شاوخوا تقریبا 8000 شاوخوا دوکانونه دي ولې د 2500 دوکانونو پر هغه جوازونه ورکړل شوي دي.
تر 5 بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له دې یو ساعت خبري مجلې اوریدلی شي. مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو پاکستان ته به ورشو. ډاکټر شکیل اپریدی هغه څوک دی چې 15 کاله مخکې ترنن له امریکا سره مرسته وکړه چې د اسامه ابن لادن ځای په بټ آباد کې معلوم کړي او بیا امریکایي ځواکونو هلته عملیات وکړل او اسامه ابن لادن یې وواشه. له هغه راهیسې ډاکټر شکیل اپریدی د پاکستان په یو زندان کې بندي دی. د شکیل اپریدی پلویان وایي چې امریکا شکیل اپریدی هیر کړی دی. په دې اړه تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
پینځه کال کېږي چې ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان په زندان کې بندي دی. پر د سخت دریځ سره د تړاو تور دی او په درویشت کاله بند محکوم شوی دی. د ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ورور د لیدو هیڅ هیله نه لري او نه هم فکر کوي چې په دې اړه به عدالت وسي. ویل کېږي چې افریدی تر 500 کلونو زیات عمر لري او د درویشت کلن بند په خاطر استیناف محکمې ته د ده مراجعه بې نتیجې پاتې سوې ده. د پخواني مشر جراح ډاکټر شکیل افریدی مدافع وکیل قمر ندیم ازادي راډیو ته وویل چې وروستی ځل یې له خپل موکل سره په 2012 کال کې لیدلی او له هغه وروسته له ډیرو هڅو وروسته هم د زندان د چارواکو او کورنۍ چار وزارت لخوا ورته اجازه نه ورکول کېږي چې له ښاغلي افریدی سره وویني.
وکیلانو ته له ښاغلي افریدی سره د لیدو اجازه نشته. د هغه ورونو ته هم اجازه نشته. یوازې مېرمنې او اولادو ته اجازه شته چې په زندان کې له ده سره وویني.
د قمر ندیم په وینا پر شکیل افریدی تور دی چې د ممنوع اعلان سوي اسلامي سخت دریځ ډلې لشکر اسلام سره یې تړاو درلود او د هغوی جنګیالیو ته یې روغتیایي اسانتیاوې او مالي مرستې ورکولې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې شکیل افریدی په ایبټ آباد کې د تور ژړي پر ضد د واکسینو پروګرام پر مخ وړ. دغه پروګرام د امریکا د استخباراتي ادارې سي آی اې لخوا اداره کېده څو د سیمې له کورو د ډي این اې سمپلونه ټول کړي او د اسامه بن لادن تر کوره ورسیږي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی افریدی د سیف د چلډرن ادارې لخوا دغه پروګرام ته ګمارل سوی و، خو دغه اداره له دې قضیې سره هر ډول تړاو ردوي. په 2000 لسیزه کې اسامه بن لادن او د کورنۍ په ایبټ آباد کې د پاکستان پوځي اکاډمۍ ته نږدې اوسېدل پیل کړل. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې یو شمېر څېړونکي وایي د پاکستان پوځي افسرانو د بن لادن د کور خوندیتوب هم کاوه، خو د 2011 کال د مې په 2 نیټه د امریکا دوی هلیکوپټرې د بن لادن په کور کې کښېنستې او دی له خپلې کورنۍ سره د امریکایي ځواکونو تر حمله لاندې راغی. د اوسامه بن لادن وژل کېدل د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له لویو بریاو څخه یوه او القاعده ته لویه ضربه ګڼل کېږي. له دې حملې وروسته شکیل افریدی د سخت دریځو سره د تړاو په تور زندان ته ولېږل سو. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې څېړونکي وایي پاکستان شکیل افریدی ته د امریکا لخوا د اسامه بن لادن په وژل کېدو کې د مرستې په خاطر سزا ورکړه او د دې پر ځای چې ښاغلی افریدی له بهرنۍ استخباراتي ادارې سره د تړاو په ملي خیانت تورن کړي، له سخت دریځو سره یې په تړاو تورن کړ، ځکه چې د ملي خیانت د قضیې په صورت کې په پاکستان کې د بن لادن د ساتل کېدو خبرې ته پام اوښت. په 2014 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو قانون تصویب کړ چې له مخې له پاکستانه د ښاغلي افریدی د نویل کېدو پر سر 3.5 میلیونه ډالر مرستې قطع شوې. د امریکا کانګرس له هغه راهیسې چې شکیل افریدی په پاکستان کې زنداني سوی، هر کال پاکستان ته د امریکا له مالي مرستو څخه 3.5 میلیونه ډالر ګرځوي. له هغه وروسته د شکیل افریدی 3.5 کلنه د بند سزا 3.5 کاله ته کم شوه. د پاکستان چاپ ډان ورځپاڼې د راپور له مخې سږ کال د امریکا کانګرس غواړي پر پاکستان فشار زیات کړي او تر دې هم زیاتې مالي مرستې ورباندې قطع کړي څو دغه هیواد شکیل افریدی را خوشي کړي. د شکیل افریدی مدافع وکیل قمر ندیم وایي
فکر نه کوم امریکا د پاکستان پر حکومت فشار راوستلی شي، خو تر پردې شاته ښایي دوی یو څه وکولی شي.
یو شمیر څېړونکي په دې باور دي چې امریکا ځکه پر پاکستان زیات فشار نه راولي چې غواړي دغه هیواد له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د شکیل افریدی پلویان هم وایي چې امریکا له پاکستان سره د اړیکو شکولو په حالو ځلو کې ښاغلی افریدی هیر کړ.
په راپور کې مو واوریدل چې د شکیل افریدی ملاتړي وایي واشنگتن باید دغه زنداني چې د القاعده شبکې د مؤسس اسامه ابن لادن ځای امریکایانو ته ور معلوم کړی وو هیر نکړي. په یوه خبرچا پسې به واوري چې په افغانستان کې القاعده ته تازه اندیښنې پیدا شوې دي.
نجیبا نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه.
په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ د خزو په پوهاوی کې څمرا سکړې.
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
آشنا رادیو د ماشام له وو د سار تر وو بجو پوری خبري شي. اواز دې رادیو د سار له وو د ماشام تر وو بجو پوری په منځني صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د القاعده د پخواني مشر د وژل کېدو له 15 کلین سره په افغانستان کې د دغه ډلې د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. افغان او امریکایي چارواکو دا منلې چې القاعده وسلوالو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي او په دې هیواد کې له نورو ډلو سره لنور ډلو سره همکاري زیاته کړې ده. تفصیل لنوریاس نوریسخ.
د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو 15 کاله وروسته په دې اړه چې دغه ډله له نویو متحدینو سره بیرته په افغانستان کې پیاوړي کېدو په حال کې ده اندېښنې راپورته شوې دي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د القاعده د حضور د پیاوړي کېدو په اړه د دغې ډلې نوي جهادي متحدین د اسلامي دولت ډله او طالبان بللي دي. اسامه 15 کاله مخکې د 2011 کال د مئی د میاشتې په دوهمه امریکایي ځانګړو ځواکونه د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې وواژه. امریکایي چارواکو د هغه وژل پر دغې ډلې سخت ګزار بللی و، خو په دې وروستیو کې یو شمېر امریکایي چارواکو په افغانستان کې د القاعده د بیا پیاوړي کېدو خبره کړې ده. د انډیپندنت په لیکنه القاعده بیا په افغانستان کې چې د نړۍ یوه ناکراره سیمه ده سر راوچت کړی چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو سره جهاد مخته یوسي او د لویدیځ چې هڅه یې کړې دغې جګړې ته شا کړي پښې بیا په دغه کړکیچ کې ښکېلوي. امریکایي چارواکو تر ډېره وخت د القاعده د حضور د پیاوړي کېدو په اړه راپورونه کم اهمیت بللي و، خو کله چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قوماندانۍ مرستیال جنرال جیف بوچانان پر دې خبرې اعتراف وکړ چې که تیر کال ته ځیر شي یو زیات شمېر استخباراتي راپورونه په افغانستان کې د القاعده له 50 تر 100 پورې د غړو د حضور اټکل کړی و، خو کله چې موږ دا وموندل چې یوازې په یو کم کې د القاعده له 150 زیات غړي فعال و، افغانستان ته د القاعده د بیا راګرځېدو پر مسلې ډېرې اندېښنې راپورته کړي. د شاوخوا 10 کیلومتره مربع په ساحه کې دغه کم د کندهار په لرې پرتې ولسوالۍ شورابک کې فعال و چې امریکایي ځواکونو د 2 ورځو شدیدو عملیاتو او 3 هوایي حملو په نتیجه کې بیرته ونیو. ویل کېږي چې دا د القاعده تر ټولو لوی کم دی چې په افغانستان کې موندل کېږي. د انډیپندنت په لیکنه د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د دې هڅه کړې وه چې وښيي القاعده بیا ډېره فعاله شوې او افغانستان ته جدي ګواښ متوجه کړی دی. هغه ویلي وو القاعده د لویو حملو لپاره ځان تیاروي، دا ډله د نورو شبکو تر شا فعال لیت کوي، د هغوی ملاتړ کوي او خپلې تجربې ورسره شریکوي. القاعده نور زیاتې ویناوې نه کوي، خو هغه یو لوی ګواښ دی. په وروستیو کې ناتو په یوې څېړنه کې دا وموندله چې د القاعده وسلوال په اوس وخت کې د افغانستان په شاوخوا 40 ولایتونو کې فعال دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته که څه هم هغه سیمې چې القاعده پکې فعاله ده ونه ښودي، خو په افغانستان کې د القاعده د بیا فعاله کېدو مسله تایید کړه.
نژدی وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوه ده او په ځینو ځایونو کې د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي.
د انډیپندنت په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما هیله منو چې د خپل جمهوری ریاست په 2 دورو کې د 2 عراق او افغانستان جګړو په پای ته رسولو سره به د ځان لپاره په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. خو لیدل کېږي چې امریکایي ځواکونه بیرته افغانستان په جګړه کې ښکېل کېږي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جان نیکلسن سنا ته د طالبانو او القاعده د اړیکو د نږدې کېدو خطر جدي بللی او ویلي و چې دی به په دې هېواد کې د ناامنۍ او زیاتوالي ته په پام سره پر هغه مخکیني پلان غور وکړي چې له مخې راتلونکي کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر 5500 ته راکمیږي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره نړیوال باید په تیره بیا د دې هېواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره مرستې زیاتې کړي، کنه القاعده او نورې ډلې به بیا پر افغانستان خپل نفوس ټینګ کړي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمد احمدزي هم ازادي راډیو ته دا مسله مهمه وبلله.
د امریکا هغه کوم ژمنې چې د موږ امنیتي سکتور سره کړي، افغان دولت سره کړي، هغه سره ونه رسي، نو دا جرړې بیرته هم غټېدلی شي او هغه رقم ته نیالګي ونې تر جوړېدلی شي.
انډیپندنت ورځپاڼې وړاندې د برېټانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلر هغه خبره راخیستې چې ویلي وو د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو د رژیم له ړنګولو وروسته به موږ افغانستان بیا پرې نږدو، خو د ورځپاڼې په باور دا هغه څه دي چې عملاً پېښ شوي. هغه منابع چې د افغانستان د رغولو او د دې هېواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره ورته اړتیا ده کمې شوي. د 352,000 کسیز افغان پوځ د تشکیل د پوره کولو لپاره د نویو پوځیانو د روزنې پروګرام پت شوی چې په جګړو کې افغان امنیتي ځواکونو ته رسېدلو تلفاتو ته په پام سره د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د پرسونل د کمښت ستونزې راپورته کړې دي. په تیرو 12 میاشتو کې 14,000 افغان پولیس او سرتیري وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې دا د مخکني کال په نسبت افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په سلو کې 28 زیاتوالی دی. انډیپندنت لیکي نوی افغان ولسمشر اشرف غنی داسې فکر کړی و چې که په پاکستان کې د قدرت اصلي مرکز ته چې ویل کېږي طالبان حملو ته هڅوي د مرستې لاس اوږد کړي، نو هغوی به طالبان د سولې د خبرو میز ته کینوي او په دې توګه به شخړې پای ته ورسیږي، خو داسې ونه شول. افغانستان نن ورځ د پراخو جګړو په داسې ځای بدل شوی چې لوبغاړي ترورستي مختلفې خونړۍ ډلې دي.
د القاعده فعالیت ته به په افغانستان کې اندیشنې زیات شوې دي، خو بل ورته د افغانستان دفاع وزارت وایي د پوځیانو روزنې او تجهیز ته یې پاملرنه زیاته کړې ده، او په دې ترڅ کې د افغانستان د دفاع وزارت تصمیم لري چې د دغه وزارت په چوکاټ کې 15,000 ښځینه عسکري جلب او جذب کړي. په دې اړه تفصیل له کابله له یوسف خان زادران اور.
د افغانستان دفاع وزارت د داسې هڅو خبر ورکوي چې لمخې به یې افغان میرمنې د ظرفیت او کیمیت لمخې د رهبرۍ تر کچې ورسیږي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دې هدف لپاره یې 15,000 پوستونه اعلان کړي تر څو افغان میرمنې د دفاع وزارت په بیلابیلو برخو لیکو کې جذب شي. د ښځو د ونډې په برخه کې د دفاع وزارت سلاکارې وږمې فروغ د سه شنبې په ورځ د ښځو او امنیت تر نوم لاندې غونډې ته وویل چې د جلب او جذب لپاره د وزارت په ښه موقف کې دی او په دې برخه کې لا زمینې برابرېږي.
پلان دادی چې 15,000 بستمو شوزو ته ځانګړي کړی دي. په راتلونکو لسو کلونو کې د افغانستان دفاع وزارت مکلف دی چې 15,000 شوزو دشته 1,400 شوزو ترڅنګ جذب او استخدام کړي تر څو دوی په بیلابیلو پوستونو کې کار وکړي.
میرمن فروغ وایي چې تر اوسه د دفاع وزارت په بیلابیلو برخو کې 1,400 ښځې په دندو بوختې دي چې د امنیت ترڅنګ د مدیریت ځینې برخې ډکې کړي دي. د افغانستان د امنیتي ادارو د معلوماتو له مخې د 3,500 افغان ځواکونو په لیکو کې د نږدې 10,000 میرمنو شتون د کاشف پلټنې او په نورو برخو کې اغیزمن واقع کیدی شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د امنیت د ټینګښت لپاره د ورته څه شمیرې د پوره کېدو په لټه کې دی. حال دا چې اوس په امنیتي ځواکونو کې د ښځو شمیر د 5,000 په شاوخوا کې راڅرخي. د افغانستان د دفاع وزارت د جندر د برخې مسول ظاهر عظیمی وایي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ښځو پرول به افغان حکومت د ورسا په غونډه کې هم وغږیږي تر څو د برخې ته د نړیوالې ټولنې له همکاري جذب کړي. خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان وضعیت ته په کتو ښځې په دې برخه کې کار ته څومره چمتو دي. د افغانستان د هوایي ځواکونو یوه ښځینه مسوله مرسل افشار وایي چې ستونزې حتمن شته خو د خلاصون لپاره یې خپله د ښځو مبارزه مهمه ده.
د ښځو موجودیت چې د ملي اردو په لیکو کې کار کوي ډېر اړین دی، ځکه چې د افغانستان امنیت د ټینګښت لپاره موږ باید ټول خطرونه ومنو او راسو چې خپل ملت ته کار وکړو او نورې ښځې هم د خدمت راوبولو.
نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو په لیکو کې د ښځو جلب او جذب پروسې د ګړندیتوب لپاره په تیرو څو کلونو کې میلیونونه ډالر مرسته کړې، خو ویل کېږي چې تر اوسه دا پروسه د هیلو مطابق پر مخ نه ده تللې. د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو د جندر د برخې چارواکي وایي چې ټولنیزو جوړښتونو او اناناتو که څه هم وخت نا وخت دا پروسه ځنډمنه کړي، خو اوس وخت د خلکو لیوالتیا ډېره شوې ده.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان مالی وزارت وایي چې آسیا پراختیایي بانک په 9 کلنۍ غونډه کې له افغانستان سره د 800 میلیونه ډالر مرسته اعلان وکړ. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم ځینې نازادي راډیو ته وویل چې یادې مرستې به په راتلونکو 4 کلونو کې د افغانستان په بنسټیزو پروژو باندې ولګول شي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له ښاغلي عبدالرحیم ځی سره مرکه کړې او په سر کې د دې مرستو د څرنګوالي پوښتنه ترې کړې.
په دغه ناسته کې د افغانستان د مالی وزیر د حکومت په استازیتوب ګډون وکړ او د ای ډی بی یا د آسیا پراختیایي بانک د مسؤلینو سره د افغانستان د لومړیتوبونو چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو بحث وکړ. خوشبختانه د بحث په پایله کې موږ په دې وتوانېدو چې آسیا پراختیایي بانک څخه 888 میلیونه ډالر په وړیا ډول مرستې ترلاسه کړو.
عبدالرحیم صاحب، دغه مرستې بلای وزدي او په څو کلو کې افغانستان سره کیږي؟
دغه مرستې بلای وزدي او د 4 کلونو لپاره د افغانستان د ملي بودیجې له لارې په مصرف رسول کیږي.
په افغانستان کې به دغه مرستې په کومو برخو کې ولګول شي؟
دغه مرستې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې د زیربنا په برخه کې، لکه د ترانسپورت په برخه کې، د اوبو په برخه کې، د برېښنا په برخه کې او همدارنګه یو مقدار د بحرانونو د کموالي په برخه کې د افغانستان د حکومت لخوا اما صف رسول کیږي.
لدی وړاندې افغانستان سره آسیا پراختیایي بانک څومره مرستې کړې وي او څومره ګټورې وي؟
د آسیا پراختیایي بانک یا ای ډی بی د افغانستان د سترو مرسته کوونکو ډلو کې راځي او د 2002 کال څخه را په دې خوا د افغانستان سره ډېرې مرستې کړې. ولې دوی د زیربنا په برخه کې په بیلابیلو سیمو کې بیلابیلې پروژې ترسره کړې دي.
یعنی د مرستې څومره ګټورې وي د افغانستان لپاره؟
مرستې ډېرې ګټورې په دې دي چې تاسو بهتره پوهیږئ چې زیربنا د افغانستان حکومت په لومړیتوب کې راځي تر څو زموږ د زیربنا په برخه کې کوټلي او بنیادي ګامونه پورته شي. دغه زیربنا افغان حکومت ته دا طاقت او توان ورکوي چې ورو ورو په دغه برخه کې مهال پروژې پلیسي او موږ د خودکفا افغانستان په لور حرکت وکړو. دغه مرسته د افغانستان لپاره ګټوره او د اوږدمهالو پروژو د تطبیق په برخه کې یو ستر ګام بلل کېږي.
آسیا پراختیایي بانک په همدغه کلنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د نورو مرستو ژمنې هم کړې دي
چې د ARTF یا د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې هم ADB یا د آسیا پراختیایي بانک د مرستو په ډله کې راځي چې افغان حکومت سره مرسته کوي. دغه پیسې د هغه د ARTF یا د پیسو د افغانستان د وادي صندوق څخه د باندې مرسته ده، یعنی جدا مسله ده. دوی په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي او د ADB رئیس په دې تاکید وکړ چې دوی به د افغانستان سره د افغان حکومت سره په دغه برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د مالیې وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی وویل چې آسیا پراختیایي بانک له افغانستان سره 878 میلیونه ډالر بلاعوضه مرسته اعلان کړه. د غور چارواکي وایي د پرونیو بارانونو له امله ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په دې اړه جزئیات له سلطان محمد سرور څخه.
په غور کې د پرونیو سختو ورښتونو له امله بي ساري سیلاونه راوتی چې د چارواکو په وینا ګڼ تاوانونه اړولي او د مرکز فیروزکو یو شمیر سیمې هم لاندې کړې دي. محمد زمان عظیمی د غور د امنیت قومندانۍ یو چارواکي د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې د غسیلاونه ځاني تلفات هم لري خو کوم شمیرې په ګوته نه کړه.
په
دولتیار سیمه کې ګڼ ځاني او مالی تلفات اوښتي دي. د تالا او کندوال، شخلمند او پوزلیچ په استقامت کې ډېر مالی تاوانونه پېښ شوي دي. بلخوا په غور کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس حمیدالله دادفر هم وایي چې سیلابونو تاوانونه رامنځته کړي دي. هغه وایي د کومو معلوماتو په اساس چې له خلکو یې راټول کړي دي، لږ تر لږه 10 کسه د دغو سیلاونو له کبله مړه شوي دي او دغه راز شاوخوا 400 کورونه، کرنیزې ځمکې او یو شمیر څاروي هم له منځه تللي دي. خو ښاغلی دادفر زیاتوي چې دغه شمیرې تر اوسه تایید شوي نه دي او تحقیقاتي ډلې د پیښو ځایونو ته لیږلي دي. تر اوسه را رسیدلي معلومات وایي چې 414 کورونه له منځه تللي. کرنیزې ځمکې، ونې او څاروي خو زخت ډیر دي، خو ترلاسه شوي افاقي رپورټونه تر اوسه د 10 کسانو د مړینې خبر ورکوي، سره له دې چې هر کال پسرلی په غور کې سیلاونه جاری کیږي، خو سږني سیلاونه د تاوانونو له پلوه بې ساري ګڼل شوي دي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د پکتیا د مرکز ګردیز لپاره د ولسمشر له حکم سره سم شاروال معرفي شو. ګردیز شار له یو کال راهیسې د سرپرست شاروار له لوري اداره کېده. په دې اړه داود تپان له ګردیز راپور لري.
نوې خاروال اسمت الله خالد د پکتیا مرستیال والی عبدالولی صحیح او سرمل اداري پلاوی د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو، قومي مخورو، اداري پرسونل ته ور وپیژندل شو. د دو د ماریپی په غونډه کې د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل د خاروال نشټواله او د سرپرستانو زوب ته په اشاره وویل:
نوې شاروال ته موږ مبارکي وایو. شاروال صاحب ته اخیری یو ډاډ ورکو، د سراوی پټول منا د جمهور د فرمان مل تړ کو په یو برخه کې چې سامره وادي پکتیا دی لپاره پګټه دی، پکتیا دی لپاره کار کوي، خدمات کوي، در سره یو اکلن کا ودی نشو کړ یو ورې دوه ورې درې ما دی بیا موږ بغاوت کوو بیا را پڅیګو، یعنی بیا دی نه پرېګو.
نو موړي دا غوښتنه وکړه چې نوې خاروال به د خلکو ستونزې ته په کتو خدمات وړاندې کړي او په ولسونو غږ وکړ چې د نوې خاروال ملاتړ وکړي. قومي مشرانو هم په یاد غونډه کې لنوي خاروال څخه بیلابیل غوښتنې لرلې او وی ویل چې د خار صفایي د عواید لوړوالی او په اداره کې د شفافیت رامنځته کېدل باید د نوي خاروال په کاري لومړیتوبونو کې وي. دا پکتیا یو قومي مشر حاجي خوانی جهاني:
څنګه خپل اداره او شاروالي دا اصلاح وساتې او له ټولو ادارو سره همغږی اوسېږي او له خلکو سره او له ولس سره همغږی اوسېږي، ان شاء الله تعالی نیکنامی به داسې په برخې لکه دا اوسې وکیل صاحب تاسو پتو.
د لوګر ولایتي شورا مرستیال قسیم خوشیوال هم چې له نوي خاروال سره ګردیز ته په بدرګه راغلی و زیاته کړه:
کوسته ماته ثابت شو، ځکه مې غږ پورته کړ جناب رئیس جمهور په مخ چې دغه شاروال د مونږ نه لګا. او ټول لوګریان په دې باندې خوشحال ده، خو که چیرته یې لیږې نو دا د تا لزوم دید ده. مهرباني وکړه مونږ ته هم داسې یو ښاروال لکه عصمت خالد بیرته مونږ ته راولیږه.
د پکتیا له خلکو غوښتنه وکړه چې د کار لپاره د نوي ښاروال ملاتړ وکړي او د دوی په همکاري سره به د ښار بڼه بدله شي. نوی خاروال ته د ماریپی جوړه شوې غونډه کې خاروال اسمت الله خالد د خپل راتلونکو کارونو په خار کې د شته ستونزو په اړه وویل.
ما چې کوم معلومات کړی دي، ګردیز خار کې شاوخوا تقریبا 1000 شاوخوا دوکانونه دي، ولې د 2500 دوکانونو پر هغه جوازونه وای ورکړل شوي دي، نور نه دي توضیح شوي یا نه دي اخیستل شوي. دا کار مشکل وي، ستونزه خامخا ستونزه شته. یعنې مزید ما چې لوګر کې کار شروع کړل، هغه نه مخکې ما طرحه باندې کار کاوه، نومات کړو دا به ټول عملي کړی سم، ولې عملي ډګر کې مشکلات ډېر زیات دي. یعنی عملی کار او تیوری کار ډېر فرق لري سره. نو دوه کار بل دغه ته کوو چې تر څو پورې موږ څنګه وکولای شو د صفایي او راټول کړو، د ملکیتونه څنګه ثابت کړو، تجارتي ساحې دي، دولتي ساحې دي، رهایشي نمرې دي، دا ټول هغه څه دي د ښاروالۍ دنده ده. وظیفه د اصلاحکار باید وکړي، ځکه ښاروالۍ په همدغه عوایدو باندې پورته لوړ ځي.
نوموړي دا غوښتنه هم وکړه چې که ولس او ولایتي اداره ورسره همکاري ونه کړي، ښایي دا یې هغومره چې په کار د بریالۍ نه وي. عصمت خالد تر دې وړاندې د لوګر ولایت مرکز پل علم ښاروال و، خو ګردیز له تېر یو کال راهیسې ښاروال نه درلود او اداره یې د سرپرستانو له لوري سنبالېدله.
د یو ان بی اسایل مخې چې د اروپایي اتحادیې د ایروستات ادارې خبره کړې ده، تیر کال د هغو ماشومانو او تنکیو ځوانان شمیر څو چنده زیات شوی دی چې اروپا ته مهاجر شوي دي. نوریاس نوری په کابل کې د کډوالۍ د سازمان یا آی او ایم د دفتر د مطبوعاتو د برخې له مسؤل نصیر احمد حیدرزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د دوی د معلوماتو په اساس یو کورنۍ چې دې ته زړه ښه کوي چې خپل ماشوم یا تنکی ځوان په خطرناکو لارو اروپا ته واستوي څه غواړي. ښاغلی حیدرزی وویل
اکثرا کورنۍ یا والدین په هغه هېوادونو کې چې دوی نیت ورته لري چې خپل کوچنیان واسطه یا تر 3 کلونو لاندې تنکي ځوانان په دې امید سره چې دوی وکولی شي استثنایي مرستو په تلار کې دوی ته اولویت ورکول شي او د دوی بې پناه غوښتنې اغایاوې قبول شي. په هغه حال کې چې دوی په ډېر پر مخاطرې لارې انتخابوي او خپل کوچنیان په خطر کې اچوي، زموږ په اند باندې اکثرا د حقوقي رژیمو عدم آګاهي د والدینو سره او همدار دلارو د خطرو حقیقي کسبي سره موجود نه ده چې دوی وکولی شي تلفیق کړي چې څه د غاسه ورکوي او څه شی لاس ته راوړي.
څه پروګرامونه باید تر لاس لاندې ونیول شي چې کورنیو ته قناعت ورکول شي چې دغه لارې ډېرې خطرناک دي او تاسو خپل اولادونه کم عمره ماشومان مه لیږئ اروپا ته؟
موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو چې پر کډوالو چارو حکومتي نورو ادارو سره د ټولنیزو چارو وزارت سره موږ کار کوو تر څو داسې پروګرامونه د عامه پوهاوي پروګرامونه رامنځته کړو چې والدین کورنۍ په مجموع کې په افغانستان کې میشت دي، دوی ته دا وختي تصویر دي د هغه خطراتو چې معمولا کډوال په تېر ځوانان تنکي ځوانان چې اروپا ته د رسېدو په موخه خطر، بلکې هغه موارد چې دغه تنکي ځوانان اکثرا د قاچاقبران دخوا سو استفادې ته اړ کېږي او اجباري یا جنسي فعالیتونه په دې باندې ترسره کېږي. او زه مطمئن یم که دا پوهاوی په سمه توګه باندې خلکو ته ورسېږي، والدین به هېڅکله دې ته اړ نه شي چې خپل تنکي ځوانان سرنوشت په خطر کې ده هغه اروپا ته ولېږي.
حیدرزه صاحب، د اروپایي اتحادیې او د ترکیې ترمنځ د لانجمن تړون په نتیجه کې ویل کېږي چې یونان ته په مجموع کې د کډوالو او د پناه غوښتونکو د غیر قانوني پناه غوښتونکو بهیر ډیر ورو شوی دی. آیا د دغه بهیر په ټکنی کې دو سره د افغان کډوالو د تک بهیر هم ورو شوی دی؟ یعنی اوس کم خلک یا کم افغانان له هیواده وزي اروپایي هیوادونو ته د پناه په هدف ځي؟
دې ته به ډېر کره ضرورت وي چې یو نوی سروې وشي چې څومره کسان اوس د تک په حال کې دي د هیواد نه بهر. اما لړۍ په دې معنا ده چې مطلق اندرېدلې، په دې کې هم شک نشته چې دا لړۍ یو څه ورو شوی او یو څه سوسوالی پکې راغلی وي. هغه حقایقو ته په نظر کې نیولو سره چې تاسو اشاره ورته وکړه، باید حقیقت ته هم توجه وشي چې په تېر وختونو کې یا تېر کال کې یعنی دې کال په اوایلو کې چې تعداد مهاجرینو د کډوال ډېر زیات ورورسېدل یونان ته او همداراز نور اروپایي هېوادونو ته، د هغو دا د کډوالۍ د مدیریت څانګې ټول فلج کړي وي او دوی نشوای کولی په هغه لازم ډول باندې هغه اړوند خدمات او مرستې وړاندې کړي او هر مورد د پناه غوښتنې مورد په مجرد ډول باندې وڅېړي او بالاخره تصمیم پرې ونیسي. نو زه فکر کوم د دې محدودیتونو په احساس سره دی غواړي چې هغه چیرنیز اجرات دی ولري او هر قضیه د پناهغښتنې قضیه چې هغه د افغانانو وي، د عراقیانو وي، یا د سوریانو وي، په مجموع کې د ټولو کډوالو په مجرد باندې وڅېړي او بالاخره د هغو په هکله د قضایي تصامیمو په ترڅ کې دوی ته د پناهغښتنې منظوري ورکړي.
په افغانستان کې د آی او ایم د رسنیو د برخې مسؤول نصیر احمد حیدر سي. د دې خبري مجلې وروستیو ته رسیدلی او عوام اوریدل چې نن د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ده او د افغانستان اجرایي رئیس په دې ورځ په مناسبت خبرې کړې دي او په افغانستان کې القاعده ته اندېښنې زیاتې شوې دي او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې 15,000 ښځینه عسکر به جلب کړي.